افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنگټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلور دویان محمد حنیف رضایی تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون 50 وسلوال طالبان ووژل شول. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای هم له منځه وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد او شینوارو ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولې دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دې کسانو پر یوې حکومتي ودانۍ د حملې پلان درلود.
د ملي امنیت منصوبینو جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ مربوطاتو کې د دوه پاکستانیو په ګډون هغه درې ځرمر کې بریدګر نیولي چې غوښتل یې پر یوه حکومتي اداره ډله ییز برید وکړي.
ښاغلي خوګڼي ونه ویل چې دا کسان د کومې ډلې وو او پر کومې ادارې د حملې پلان یې درلود، خو هغه یادونه وکړه چې له دې کسانو څخه له چاودېدونکو موادو ډک دوه واسکټونه، د ماین کپسولونه، یو کمپیوټر او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیل له پاکستان او ایران څخه له 40,000 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیره افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د روان جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته راستانه شوي، نږدې 21,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان راغلي افغانان دي. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر د ایران په پرتله زیات و. پر ایران د لویدیځ بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنېدو یو مهم علت ګڼي. خبرونه لازه دی رادو آوری. په ایران کې کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجې او وهلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و، د لا زیاتې شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي محمد اسماعیل بخشي او سپیده قولیان درې ورځې مخکې په اهواز ښار کې ظاهرا له دې قبله چې په 2013 میلادي کال کې د توقیف پر مهال د خپلې شکنجې او وهلو ټکولو کیسې کړې وې یو ځل بیا نیول شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو مسؤول فیلیپ روټر وایي دا دوه کسان د دې لپاره نیول شوي دي چې غږ یې غلی شي او له هغې ویرونکي چلند څخه چې په زندان کې ورسره شوی دی نورو ته څه ونه وایي. ښاغلی روټر د ایران له حکومته غوښتي دي چې ښاغلی بخشي او میرمن قلیان سمدستي خوشې کړي، د دوی د شکنجې ادعا په بې پرې ډول وڅېړي او مسؤولان یې عدالت ته راکاږي. روسي چارواکو د خپل هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروس توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. امریکا او ناتو وایي روسي د ام دواوی نه نوی پنوم د دې نوی توغندې په جوړولو سره د INF پنوم لهغه تړون څخه سرغړونه کړې چې د اټومي سرکو لرونکو منځني واټن وشتونکو توغندیو پر جوړولو محدودیت لګوي. د روسیې دفاع وزارت وایي په هغه غونډه کې چې موسکو ته نږدې د توغندیو په اړه د توضیحاتو لپاره جوړه شوې وه، د امریکا او د ناتو د نورو مهمو غړو استازو ګډون نه و کړی. د ناتو یو جګپوړي مقام ویلیم البرګ د روسي چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وویل موسکو صادقانه عمل نه کوي. ښاغلي البرګ پر روسیې غږ وکړ چې دا نوی جوړ شوي توغندي له منځه یوسي. وروسته له دې چې اروپایي ټولنې د طلایي پاسپورټ په نوم د بلغاریا پر پلان انتقاد وکړ، د دې هیواد حکومت د یوه روسي میلیونر بلغاریایي تابعیت فسخ کړ. د بلغاریا د عدلي وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سرګي ادونیف بلغاریایي تابعیت په امریکا کې د درغلۍ په یوه قضیه کې د نوموړي د 40 کاله مخکې محکومیت له وجې سلب کړ. د بلغاریا حکومت وړم ورځ اعلان وکړ چې شتمنو بهرنیانو ته په بلغاریا کې د پانګونو په بدل کې د دې هیواد تابعیت د پیرودلو پروګرام بندوي. بلغاریا له 2005 کال راهیسې د اروپایي ټولنې غړیتوب لري او هغه کسان چې بلغاریایي تابعیت ولري د دې ټولنې غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي، خو دا هیواد په عین حال کې له ویزې په آزاد تړون شنګن کې د غړیتوب هڅه هم کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا وزین نور خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په ویپنه کېشته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه نه ده روښانه، خو دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي.
At the same time, the commitment of the United States to stay and then support the national institutions until there is peace in the country.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې، د ماشومانو لپاره د ګوزند ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبا به زموږ په ځایو ناستې حکومت به چلوي د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم صحت لویان کې او مایو به ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون په موسکو کې سره وکتل او په سوریه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د ځورونې او شکنجې مسله څېړلې ده.
د افغانستان د اجراءاتو جزایی قانون خوشبختانه اوس په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
او د ژوند رنګونو کې پر مسافرۍ غږېدلی یو.
مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده، خوب مې لیده چې خره باندې مکته کېښوده، ښه بلستنه مې پرې واچوله، پخوا خو وطن کې موټر نه و، پسته ټکونه به په خلو تلو راتلو.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې اته بجه او نه دقیقې کیدونکو د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده، او دی ډاډه دی چې واشنګټن به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. عبدالله عبدالله له اسوشیټد پرس آژانس سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان او نور هیوادونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوي په پام کې ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا هم دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلي عبدالله چې له ولسمشر اشرف غني سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایي رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی. د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلی دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی. خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده، نو دا اعلان هم له پامه نه شو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو تکینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستونزه دا ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبري وکړي، او دا یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ د درېیمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لزګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط وو وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې، او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هم مهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنګ او سوله څرنګه یو ځای مخته انتلالی شي؟ ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20 زیات کډوال افغانستان ته راستانه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ایران نه په څه کم یوه میاشت کې نږدې 1000 او له پاکستان هم 950 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. خو له بل لوري له افغانستانه تر اوسه پورې بهرنیو هیوادونو ته له غیر قانوني لارو او له خطرناکو لارو د افغانانو د تلو بهیر لا نه دی پای ته رسېدلی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او په دې هیواد کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په غیر قانوني کډوالۍ اندېښنه څرګندوي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې روانه اونۍ سل کسان چې لا یې هویت نه دی معلوم د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم هم وایي چې دوی د افغانستان له حکومت سره د غیر منظمې کډوالۍ ختمېدو لپاره کار کوي تر څو کډوالۍ قانوني شي. یوسف خان زادراني راپور اوروي.
په داس حال کې چې د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د کورنیو او نړیوالو بنسټونو لخوا خپرې شوې شمېرې د تیرو کلونو په پرتله کمښت ښیي، خو له دې سره هم د کډوالو اړوندې ادارې په ساړه ژمي کې د کډوالو وضعیت او تګ راتګ اندېښمنې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم غیر قانوني کډوالۍ جدي ستونزې له ځانه سره لري.
در مرزها مردم هلاک میشن، یخ میزنن.
دی وی غیر قانونی کډوالی ډیره زیات خطرناک ده. دوی په پولو کې وجل کیږي، د سړې هوا له کبله مري، د ځینو هیوادونو د پولیسو لخوا د وشتلو خطر وي. او په همدې ډول دوه ورځې وړاندې د مدیترانه بحیره کې سل کسان له منځه ولاړل، او زه هیله کوم چې هیوادوال به مو له دې لارې ډډه وکړي.
مهاجرت غیر قانونی انجام نه دهند.
ښاغلی بلخي وایي د کډوالو هویت لا هم نه دی مشخص چې دوه ورځې وړاندې د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي دي. له دې سره تازه په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوږنوونکي تصویرونه خپاره شوي چې د ځینو مړو کډوالو ډیر بد وضعیت ښکاره کوي. په دغه تصویرونو کې چې ښکاري یوه کورنۍ به وي، ښځې او ماشومان هم دي، او ویل کېږي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې چې ډیرو افغانانو پرې خواخوږی ښودلی، دا نه ده مشخصه شوي چې دوی د کوم ځای دي او چرته امر شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ نړیوال سازمان هم په دې اړه بې خبري کوي، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM غیر قانوني کډوالۍ له خطرونو ډکه بولي. وای دوی له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي چې قانوني کډوالۍ ته زمینه برابرې کړي. د دغه سازمان د اماړي کوم رسیال محمد ادیس پردیس ازادي راډیو ته ویل
له غیر قانوني لارو مهاجرت تبن چې ګڼ خطرات له ځان سره لري، نو مونږه له نورو دولتونو او حکومتونو سره په ګډه په دې کار کوو ترڅو د مهاجرت له غیر قانوني لارو نه بلکې له قانوني لارو ورته زمينه برابر شي، ترڅو په دې برخه کې چې کوم احتمالي خطرات موجود دي د هغه کچه راکم شي.
نه امني، بي وزلي او ټولنیز ستونزې د افغانانو د غیر قانوني کډوالۍ اصلي عوامل بلل کېږي.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د سهار اته بجې او ولست دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به واښو.
USA Today ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ له افغانستانه به نیمه امریکایي سرتیری وباسي، د امریکا د ملي امنیت اداره شوک سوه. مقاله لیکي ترامپ پوهیږي چې د افغانستان جګړه په نظامی توګه نسی ګټل کېدای، خو بیا هم دی پریکړه نسی کولای. د مقالې په وینا پوځي چارواکي پر ترامپ فشار راوړي چې د دوی د قربانیانو په بدل کې باید یو څه لاسته راوړنوي، خو مقاله وایي ترامپ په دې اندېښمن دی چې د ولسمشری پر مهال د امریکایي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې د کابل حکومت ناکام نسی، ځکه دی به مقصر وګڼل سي. خو مقاله لیکي چې د افغانستان جګړې ته دومره ډیر کلونه دوام ورکول یو لویه تیروتنه ده. مقاله لیکي د افغانستان د جګړې یوازینی حل دا دی چې په کابل کې حکومت پیاوړی او پر خپل پښو ولاړ وي. مقاله لیکي که څه هم افغانستان یو بې وزله هیواد دی، جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره عادي افغانان او امریکایان دواړه لیواله دي. مقاله اشاره کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له ګڼو هیوادونو سره لیدنې کتنې کړې چې هغوی له افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي. مقاله همدارز لیکي هغوی چې په 2014 کال کې د امریکایي سرتیرو تر وتل کېدو وروسته د بحران وړاندوینه کوله ناسم ثابت شول. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روان کال پر مهال د دوهم امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. مقاله لیکي چې د سې شنبې په ورځ یو امریکایي نظامي د جګړې پر مهال وژل سو، او دا دوهم امریکایي نظامي دی چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې وژل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو په اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. مقاله زیاتوي د څرګند نه ده دغه امریکایي نظامي په کوم ځای کې وژل سوی دی. تر دې مخکې یو بل امریکایي نظامي کامرون میډوک د تیرې پنجشنبې په ورځ په جرمني کې مړ سو. دی د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جون میاشتې په 14 نیټه ټپي سوی وو. نیویورک ټایمز لیکلی په داسې حال کې چې د دوشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې د استخباراتو پر یو مرکز په حمله کې ګڼ شمیر افغانان وژل سول. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې جریان لري. په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي نظامیان ځای پر ځای دي. تیره میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د دغه هیواد پوځ ته امر وکړ چې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د 2000 امریکایي سرتیرو وتلو ته پلان پیل کړي، خو دا پلان تر اوسه د امریکا د حکومت لخوا په رسمي توګه نه دی تایید شوی. دا اقدام تر اوسه نه دی شوی او پوځي چارواکو تر اوسه نه ده څرګنده کړې چې په افغانستان کې به څومره امریکایي نظامیان پاتې کیږي. مقاله اشاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیرو وژل شول، چې دا شمیر په 2018 کال کې 11 تنه وو.
په هلمند کې چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، د ماشومانو لپاره د ګوزند د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کېږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي هیله مندي چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې له 5 میلیونو زیات 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډېره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. پولیو هم یوه ناعلاج ناروغي ده. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو پر ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزند په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور د نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني، او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 80% ماشومان پاتېدل ډېر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل د افغانستان د خلکو. ډېره برخه د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خور وسي، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستي حکومت وسیلې د غم خوري هغه په یو سالم سیاست لویان کې او مایوب ځوانان جامعه ته وړاندې نه کی. دی باید خپل کشنان اته چې زور رسېدای په پیسو یې واکسینه والی، او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي یې هم ترې واده، خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورټ د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او یونیسف ادارې په زیاته کې د بیل ګیټ په فند باندې، د ګاوی په فند باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکي چارې د هغه دخوا تمویلیږي، تنظیمیږي، سپلای کیږي، چې هیڅ نو مشکل په هغه شانو کې کمښت د سپلای او د لوجستیکي مسایلو دخوا نه دی راغلی. ټول شان آماده دي. مونته ډیر مسولیت وس موږ د ولس دی، موږ د خلکو دی، موږ د دولت دی، موږ د دولت مخالفین دی.
حازم وویل سره لدی چې د وسلوالو په سیمو کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شری خو بیا هم نه پویر چې د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني. د پولیو واکسین پر رضاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه. خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثره خلک هغه شیانو ته چې په زور بغاړ نه نږدې. شغل ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالنه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي، او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمره کار پر مختګ کوي. زه وایم کم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقېږي، خرڅېږي. هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي، هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمند وي، مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایت نه وي.
په هلمند کې د پولیو په ضد هلی ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي. یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې 4 پیښې ثبت شوي دي چې 3 په نوزاد او 1 په نادعلي ولسوالۍ کې ده.
دغه ورځ د هلمند په څنګ لوري د اروزګان په ولایت کې هم دغه واکسین په پام کې نیول شوی دی. خو په اروزګان کې هم د پولیو د واکسین په وړاندې خنډونه دي. د اروزګان اوسیدونکي پر طالبانو غږ کوي چې کور په کور د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. په اروزګان کې تیر 2013 میلادي کال د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
او آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیا او ترکیه ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په موسکو کې سره وکتل او په سویه کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان کوربه و. دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو سربیره د سوریه پر کړکیچ هم خبرې وکړې. ولسمشر پوتین له کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د او اردوغان د ترکیې په ادلب ښار کې د ثبات د ټینګولو پر لارو چارو او پلانونو بحث وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون له دې مخکې ویلي و په دې سیمه کې چې مسکو او انقرې د کړکیچ د کمولو د خاصو زونونو پر رامنځته کولو موافقه کړې وه، وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او دا سیمه اوس تقریبا ټوله د النصره افراطي ډلې په ولکه کې ده. پوتین په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ترکیې او روسیې دفاع وزیرانو په خاص ډول د هغو خاصو اقداماتو په اړه لاله مخکې خبرې کړې چې دواړه هیوادونه به یې په ادلب ښار کې کوي او زیاته یې کړه چې دا اقدامات به اوس عملي کیږي، خو هغه د دې اقداماتو جزئیات روښانه نه کړل. د روسیې ولسمشر په سوریه کې د امریکا پوځي حضور غیر قانوني وباله. غواړم دا خبره در یاده کړم چې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو حضور غیر قانوني دی. د امریکایي ځواکونو لپاره په سوریه کې د حضور هیڅ راز نړیوال حقوقي جواز نشته. نه د سوریه مشروع حکومت بلنه ورکړې او نه یې پریکړه د امنیت شورا کړې ده. خغلی پوتین همداراز وویل د منلې ده چې د سوریې پر کړکیچ د بحث لپاره د روسیې، ترکیې او ایران په ګډون یوه سرمشریزه راوبولي، خو د دې غونډې نیټه یې ونه ښوده. ولسمشر اردوغان د ترکیې، روسیې او ایران په ګډون د سوریې د سولې د بهیر پر اهمیت او دوام ټینګار وکړ. زمونږ یووالی د سیمې د هڅو مهمه برخه ده. درې اړخیزې سرمشریزې چې موږ د استانې له پروسې سره پیل کړې او په سوچي، انقره او تهران کې دوام وکړ د ټولې نړۍ په ګټه وي. زه باور یم چې نننۍ غونډه به د دې پروسې له دوام سره ډېره مرسته وکړي. ولسمشر پوتین هغه ستونزې هم یادې کړې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو د هڅو پر وړاندې پرتې دي. پوتین شکایت وکړ چې فرانسې، برتانیا او جرمني په تیره دسمبر میاشت کې د دې کمیټې د جوړولو لپاره د ده طرحه رد کړه. ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والے دی سربی وسیدن کا انتظار سی اشرف علی احمدی بانے گا کام سی پاکستان سپارتی غرط رشپتو نروان دی دری زرہ پینزے زرہ پی اخصال کی جی حتی در بزتی روانی دی دیر سخت بزتی بایدہ دا زروبا کی دی دیر پینزے پینزے زرہ پی اخلی او کشیلہ کی جی کردی دی سپارت بل جیت انتقال کی دا باری رکھا خبری. والسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت تناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د څلورویشتم ګار نیټه کاسم دا تبله نومیږم. دا ولس میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن له خوا څخه زموږ تنخوا نه ده راکړل شوې. نور لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپله غور وکړي. والسلام علیکم اولاد هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بغان ولایت د ګزاو د مولوی صاحب الله خبر کوم چې د امن مکتب ډیر فرزار دی. د مدیر په معلومان کړه نه معلومان خپل په څه بګوي نه دا خپل نشي چې نه راځي ورته وايي نه لسی ورته وايي و دا خپل ځکه نو خپل به څنګه ځي موږ ته د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده. دا خبر محترمین او بس چاته ورته د موږ غمو خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرفت صاحب ته ورسوي چې هغه ولایت کې رئیس ورسي زموږ مدیر شایسته مدیر ورسي چې معلومین خپل کارو په څه ته ونه ګوري د خلکو بلکوان و زحمت و بودی شیب رو بکیم و نغم خبر رو دادیر رو فدیر منو نکو تشکر.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بسمت سواتلس شمیر لاره مهم ډیر پیغامونه را استولې دي. عبدالحلیم لمیوند لیکي موږ هلمنو چې دا وار د قطر خبري نتیجه ورکړي. ګل احمد لکندهار څخه بیا لیکلي دي چې ټول افغانان سوله غواړي باید اول اوربن وشي بیا سوله. له طالبانو نه مهم هیله ده چې سوله وکړي. کور مودان پیغامونه را استوي. موږ هم هرومرو لولو د خبرونه دوه مینې ته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې د خبرونو لنډیز. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبر ورکوي. د ننګرهار چارواکي وایي د ملي امنیت ځواکونو په مرکز جلال آباد ښار او شینوار ولسوالۍ کې درې انتحاري برید کوونکي چې دوه یې پاکستانیان دي نیولي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20 زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي چې ډیری په ایران کې ډیر افغانان دي. په ایران کې کارګرانو د حقونو دوه مدافع فعالان چې د توقیف پر مهال د شکنجه او خلو ټکولو حال ویلی و او بیا توقیف ته استول شوي و د لا زیات شکنجې له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل کړې ده. روسي چارواکو د خپلې هغې ادعا د تایید لپاره چې وایي د یو نوي کروز توغندي په جوړولو سره د سړې جګړې د مهال له یو تړون څخه سرغړونه نه ده کړې پرون بشپړ توضیحات ورکړل. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رډیو ټکی اورګ یا ازادي رډیو ټکی کام. نور راپورونه نه لرو خو د ازادي رډیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باورئ چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري چې دغه جملې نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار و اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درامګړي کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول دته زورونه وایي. او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووز په کود جزا کې د ده ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله ښودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوي دي د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی. او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دی سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی په خپله بل فعل چوپتیا سکوتې او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او ده ته ځوران ورکړ، دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولی سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوای سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوی وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نوع توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي، او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغې صحي هغه وژغوري، دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین‌المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول، که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده، او همدغسې په قانون د اجرایت جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ د دې راحت په خاطر، او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته دا خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړله، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یا د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین‌المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي د دې زورونې په رابطه کې چې زورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نور کوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجه پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چاړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آلت د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وختي کې چې پز مونږه خوک پیغمبر سن په دې د حیوان پر رابطه وای چې یعنی پز پڅ چاړه او یاغه وسایل د جارحه او یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخه ته مکه کې د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د غت زورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تاسو په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجه او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 30 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوه توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چاته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مسافر کلی
مسافری سخت خواری ده، باران به ور څوک به ځای نه درکوینه.
مسافری پر اختیا هم چی سخت خواری ده.
نن مو د مسافرۍ په تعریف خېګړو او ستونزو خبرو.
دومره په بخت بدنم یم مسافر چه بوړه او یار می دل استراشنا او مسافر
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې می ولیدل
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري
مثال یو زوی له کور څخه وزي مور هغه ته قران شریف راخلی او هغه سر باندې نیسي
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ خپل سفرونو نه پرېږدي
حکله خبرې کوو په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې چېړو د سفر په ګټو هم خبرې کوو او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال ترسره کیدل درته وړاندې کوو د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو
دغه څوک په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کېدل ادم څخنی ولې بیا تر دې دم دود دی څوک د نیستۍ او یار لغم مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنۍ چاپیریال مینې جلا کړي او ځینې خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پرېږدي پردیس شي مسافري که په خپل هیواد کې دننه وي یا هم بهر د انسان د زړه وینې وچوي نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي له بلې خوا بیا مسافري انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلای یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څخه سفر ته دی لیژنه تر میلاد 3000 کاله په خوا موږ د اریان سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایتالیاوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخو باندې وي یا په اقتصادي موخو باندې وي او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له وزای څخه بل ځای ته تلل د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې د کابل د کارتیناو اوسونکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و نو موړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و
په منتابه مې ښځه کړې وه د ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر غوره تلم انۍ مې مړه وه د پلار ادې مې مړه وه نیکه مړ و ډېر خلک دوستان مړه شوي و مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده ښه بلستنم پرې واچول په خوا وطن کې موټر نه و وروسته ته کوره به په خلوط لور راتلو کوروالا مې شاته سپاره وه اولادونه نه و زه مخکې سپورمه بیا کره دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې وخت چې راجب سومه یو چټي عمرداره کمپله راسره پرته وه په بل وطن کې مسافرۍ کومه نه خلاوه او نه د معشقه وه هېچې هم نه و دلته م د ګلانو له نه کوه پردي خلکو سره مزدوري کوله د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو د ورې کې تاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده
مسافر ملا د زړګي
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به یې سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و، او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر وه، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو په هکله یې پوښتلي دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالۍ له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالۍ ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېرو تاریخي آباداتو سره او ډېرو تاریخي آثارو سره هلته بلد شولم، لنږدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بېلابېل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبه اچول، د قرآن شریف له لاندې درې ځله تېرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکي تمنا د خپل اوروجونو په باب غږیږي.
خیب خبیرون ته ږدو او بسم الله وایو، بیا له هغې وروسته آیت الکرسی درې ځله وایو، خپل کور باندې هم کوف کوو که چیرې کور ته نه پاتې کېږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې هم کوف کوو چې لاره کې کوم مشکل دې سره مخ نه شي، او اوبه پسې اچوي اکثرا. او دا رواجونه هم شته دي چې اکثر کورنۍ ځان سره یاسین شریف اخلي، چاقو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم لپاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي دپاره د یو نفقې خپل د یو ځان و فرزند د اولاد لپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شاګرد سره، چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل چکرونه وایي او کور ځان و فرزند یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی، بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بل رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هیڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودی. او کوم وخت چې یې درته وایم، بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې پولیس یا سری هم د ځان سره بیږي.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږې او ترخې ټولې خبرې هېرې وي، خو لیکوالان دا چې د سفر په هکله سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفی سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
که تاسو د ځان پاک لره ته وایې، آیا کله مو چې سفر کړی، سفرنامه هم چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې هم کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دي؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دي، یو د هندکو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثر لیکلي، په ډېر خواږه نثر لیکلي، په داسې نثر لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې ګیر شوی د هندکوش کې، ملګری ورسره دي، ډوډۍ نه لري، مازیګر هم دی، یخ شپه هم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په لمانځه ولاړوم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام وګرځوه، یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې باید قوام اخیست، پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه، او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلی ده.
تاسو چې کله سفر کوئ، یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کېږئ، هلته څه ډېر زیات درته سخت دي که نه، د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دواړې سمې دي، زحمتونه هم لري لیکن ډېر کامیابی هم لري، سړی ډېر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي، او د نورو دپاره عبرت یو پانه پاتې کی
یو څوک چې نوې سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه ولی نو لاره ورته خلاصیږي
یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو اوس په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
هو، زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د لمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې هغو ته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو را یادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
مسافر آشنا د پاره
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
بنگلو پدیوالو نو کی بگنے گم، بنگلو پدیوالو نو کی بگنے گم.